Radio.
درنو دوستانو ستړي مشې زما جمل اند او زما د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه او منې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی په دې هیله چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار 8 بجو پیلېږي او د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه دول شپږ نبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي پیل د سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې نه کوو د خبری مجلې د سر موضوع په ننګرهار کې ملکی تلفات دي خو پایلم له خبرونو تاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا ترسره شي د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په تیر یوه اونۍ کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي او د سعودي عربستان یو څارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و بشپړ خبرونه واوري ټاکل شوی دا چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا ترسره شي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان صد حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 100 مرکزونو کې رای ورکړي
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سیاد صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي موږ په کندهار کې 103 مرکز لرو
لا کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د دوو اونیو لپاره وځنډېدل په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشوه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم وژل شوی و د ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې 20مه او 29مه د کندهار او غزنی پرته د هیواد په 2 ولایتونو کې ترسره شول د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسایلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انوب ودان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې پرې بحث کړي
در این دیدار روی چگونگی سرمایه گذاری و
با دی کتنکی پا چابهار بندر که ده کار و پانگوونو ده هندی و گلو لخواه ده کشنوی و منزنوی و پانگوونو و هم دار از پا دی آره چی ستار تیا ده باید سوش یا چنگ کولیشو چی پانگوونی حل تجزب سکلو بحث وشو ده هند صدرازم نجدی و نیمه میاشمقی هند تا ده افغان و لسمشر ده سفر پر محال ویلی و چی هند ده شاتود بندر غونی و ده کلو لپاره ده المریزی بریخنا و ده سخا کبو پا گلون ده یو سلو شپیت بیلا بیلو پروژو ده عملی کولو مالی و تخنیکی همکاری تا چمتو ده دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیر یوه اونۍ کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي IOM په خپل اونیز ریپورت کې چې پرون خپور شو وایي د تیرې تل یا میزان د 22مې او 23مې نیټې ترمنځ 1,400 4,299 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول ایستلې دي IOM همداراز وایي چې د روان کال له پایله 6,500 څخه زیات افغانان له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې 6,500 کسان له ایران او نږدې 15,500 نور له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوی چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وشل شوی 59 خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده او د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کار کوه د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و نوموړی د اکتوبر په 2مه د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کونسلګرۍ ته له ننوتو وروسته نادرکه شو سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان افغانستان یو سارنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبری اژانس خپور کړ ویلي د ترکیه څخه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجي په وژنه لاس پورې کړی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای ای مشر جینا هسپل په روانه اونۍ کې د حقیقت موندنې د ماموریت په ترڅ کې ترکیې ته د سفر پر مهال هغه غږیز فایل اوریدلی چې د شوي ادعا له مخې د خاشقجي د وژنې د جریان نه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورساوه چې هغه ته یې په 2009 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې. جان بولټل په ایروان کې د ازادي راډیو له ارمني څانګې سره په مرکه کې ویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلنلیک د رواني اونۍ په پیل کې مسکو کې د سفر پر مهال وسپاره. خو بولټن همداراس یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاحکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو مشرانو د کتنې پر جزئیاتو هم کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیې ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو له یو مهم تړون څخه د وتلو خبرداری ورکړې. او روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیې فضا ته استوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې سیوز 2.1B ډوله راکټ د روسیې د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په ننګرهار کې د یو شمیر سرچینو تایید کړي چې په غودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس پرون په ننګرهار کې وو او د دې پیښې د څېړنې لپاره یې له ځایي چارواکو سره کتل. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او همدارنګه د ملکي خلکو د خوندیتوب د دفاع د ځینو ټولنو اندېښنې هم در سره شریکوو چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو یې ښودلې دي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي امریکا باید له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ له امله له هغه هیواد سره په جدي ډول حساب وکړي. د امریکا او اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دې نه وځي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه برابره نه شي. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم دراوړو. په ننګرهار کې سرچینې تاییدوي چې په رودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل د سې شنبې په شپه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون 14 ملکیان وژل شوي. په دې عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس پرون ننګرهار ته ورسېد. احمد تکلی په اړه جزئیات لري.
د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعاو وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ولایت تولار محمد معصوم ستانکزای پرون د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې وو او د دې قضیې په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. د ننګرهار د سیمه ییزې ادارې یو مقام دا تاییدوي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون ټول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی وایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څېړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي. خوږیانی زیاته کړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی ستانکزي د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو له غړو سره لیدلی دي.
د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ته تشریف راوړ او د دې سفر پر مهال یې د وروستیو پیښو چې په هغه کې د روداتو او سره رود ولسوالۍ کورنۍ وي د دې سیمو مخابرو او د قربانیانو د کورنیو مشرانو ته یې ډاډ ورکړ چې هغه منصبین چې عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولي له دوی سره به قانوني چلند ترسره کوي.
د روداتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. دوی د تورخم، جلال آباد، پر لوی لاره یو شمیر تابوتونه کې خودل او د لاره موقتا بند کړه. د افغان حکومت څخه وغوښتل چې پیښه په جدیت سره وڅیړي او عملانو ته اجازه ورکړي. د ننګرهار د والی ویان ښاغلي خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایتي ادارې لخوا ګمارل شوی پلاوی د پنجشنبې په ورځ د ملکي وګړو د تلفاتو د ادعا په اړه د څېړنو لپاره روداتو ولسوالۍ ته ولاړ. خوږیاڼي زیاته کړه چې د دې تحقیقاتو نتایج به راتلونکې اونۍ رسمن اعلان شي. په همدې حال کې د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او وسله والو مخالفینو وغوښتل چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
حوادثی که در جریان انتخابات، بعد از انتخابات و از طرف مخالفین،
هغه پیښې چې د انتخاباتو په ورځو او وروسته د مخالفینو لخوا وشوې او په ننګرهار کې د ملکي وګړو د تلفاتو اوسنۍ پیښه، دا ټول د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره د اندېښنې وړ موارد دي. موږ هیله من یو چې دولت او وسلوال مخالفین دواړه د جګړې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملي امنیت ځواکونو کړي وو. ملګرو ملتونو نږدې درې اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2098 ملکي وګړي وژل شوي او 5225 نور ټپیان دي. د دې راپور له مخې په سلو کې د 15 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو طالبانو، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د حکومت ضد نورو مخالفینو ته ورلغاړې دی.
اخوا پرون په کابل کې د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې هم په هیواد کې د ملکی خلکو د وژل کېدو د زیاتېدو د پیښو په اړه اندېښنه وښوده. د دې بنسټ رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوي دي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي دغه پیښه د نه پاملرنې، د همغږۍ د نشتوالي او ناسمو اطلاعاتو له امله رامنځته شوې ده. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه وښودوي. ویل که د عملیاتو پر مهال پام ونه شي او د ملکی کسانو تلفات دوام وکړي، پر حکومت به د خلکو باور کم شي.
په ځلونو ځلونو باندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې عملیات کړي دي چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې. ښه بېلګه یې پرون شپه د ننګرهار عملیات دي چې هلته پکې 12 شهیدان شول، په هغې کې ښځې او ماشومان هم وو. د یوې کورنۍ 15 ورونه وو. همدا د حکومت په بېغورۍ او د حکومت په بېتوجهۍ باندې دلالت کوي.
ښاغلي تسل وویل حکومت باید په داشان پیښو کې خلکو ته ځواب ووایي، د ملکي کسانو وژنې په جدي توګه تعقیب او نتایج له خلکو سره شریک کړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې یو شمېر رسنیو د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د اوسېدونکو په حواله راپورونه خپاره کړي چې تېره ورځ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سیمې 14 ملکي کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روداتو ولسوالۍ 2 اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د میر اکبرجان زوی وو، په ملي اردو کې هغه هم ورسره په شهادت رسولې دی. یو اسکر دی، درې ورونه دي، درې زامن دي، یو زوم دی. دا 15 په یو کور کې، اوه کسان په بل کور کې دي، څو سره زنانه او ماشومان دي، دوه کسان نور په بل ځای کې شته دي. چا په اوجه کې مېلمانو
کمانډو راغلی او دغه سې کور ټول شته دي، او صرف زنانه پاتې کې مې اوس دغه ماشوم چې کوم شهید شوی دغه مور هم زخمي ده. غریبانان ډېر بېوسه او ډېر داسې خلکو چې هیڅ یو شکم چا سره ارتباط نه درلوده.
د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کېږي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم په دې اړه د خبرو لپاره ورغلی دی. دی وایي چې دا عملیات د ملي امنیت د 02 ځانګړې قطعې لخوا شوي دي. مخکې تر دې د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې په دې هیواد کې 268 ملکي کسان وژل شوي او 1540 ټپیان شوي دي. د دغې ډلې په حواله د ملکي کسانو په وژنه کې د تیرې میاشتې په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي کسانو وژنه د بشري حقونو او د اساسي قانون د اصولو خلاف ګڼي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی:
کمیسیون مسخر حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی
دی وای د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو د وژل کېدو پر زیاتوالی او پر دوی او دوی پر هستوګنځایونو سیستماتیک حمله د اندېښنې وړ ګڼي. موږ غواړو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاط کار واخلي او نړیوالو بشري قواعدو ته درناوی وکړي چې ملکی کسان په نښه نه شي.
خاغلی صدیقی په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا ملکی خلکو ته نه پاملرنه د اندېښنې وړ ګڼي او ټینګار کوي چې د جګړې په جریان کې باید بشر دوستانه اصول په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمغږ له ازادي راډیو ناورې اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
امریکایي پوځیانو له افغان پوځ سره مخامخ ناستې ځنډولي. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په همدې اړه یو مطلب لیکلی دی. ورسپاڼه لیکي امریکایي پوځیانو دا پریکړه وروسته له هغه کړي چې په کندهار او هرات کې دوه مرګونی بریدونه وشول. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قمندان جنرال رازق په ډزو وژل شو او په هرات کې هم یو کس چې د افغان سرتیري دریشي یې پتن وه په چکی سرتیرو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. له 2008 کال راهیسې د افغان پوځ په لیکو کې ځینو نفوذي کسانو په بهرنیو عسکرو ماشې ورتاو کړي چې تر دې دمه 1550 کسان وژلي. د قاتل ملاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي په هرات کې تر برید وروسته دوی ښه وپتې اله چې له افغان پوځیانو سره د افغان پوځ په مرکزونو کې مخامخ ناستې وځنډوي او یوازې په برېښنالیک او ټلیفوني خبرو اتکا وکړي. ورسپانې لیکلي له دې وروسته د امریکا پوځي چارواکي یوازې تر خپلې قوماندې لاندې مرکزونو کې له افغان پوځیانو سره ګوري. واشنگتن پوست لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قمندان د میزان په شپږشتمه تر هغې جلسې وروسته د یو بریدګر په ډزو وژل شو چې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یې درلوده. په برید کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مؤمن حسین خیل او د ملي ټلویزیون کیمرامین سلیم انګار هم وژل شوي او د کندهار والی یو امریکایي جنرال او څو نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې دا برید په پاکستان کې پلان شوی خو د واشنگتن پوست په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تور رد کړ. نېشنل انټرست خبرونه یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې پاتې کېدل د ناپوهۍ تعریف. خبرونه لیکلی پخلاینه یو سیاسي حل لارې او په افغانستان کې د امریکا دایمي حضور ته لار پرانیزي. لیکوال لیکي دا یوازینی لار ده چې په پوره ډاډ په افغانستان کې د فعالو خطرناکه تروریستي سازمانونو په وړاندې د امریکا دفاع وکړو. د خبرونه په لیکنه دا د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس مکتورن بيري خبره ده چې تیره اونۍ افغانستان ته هم سفر کړی و. نېشنل انټرست لیکي امریکا په افغانستان کې لولسو کلونو راهیسې پاتې ده او لا هم د جنگ د پای ته رسیدو نښې نه تر سترګو کیږي. په دوام کې راغلي چې د یو عمل بیا تکرار او بیا ورنه د متفاوت نتیجې تمه د ناپوهۍ اصلي تعریف وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې امریکا باید له ترهګرو د پاکستان د ملاتړ په خاطر د دې هیواد سره په جدي ډول حساب وکړي. د دې جرګې دویم منشي فیصل سمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 19 کلونو کې لکه څنګه چې لازم وه پر پاکستان فشار نه دی راوړل شوی. جمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
ورسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې باید په خپل خاوره کې د تراګرو په نازایونه وتړي، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې پاکستان تر جدي او عملی فشار لاندې رانشي وضعیت په افغانستان کې بدلون نه مومي. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي له تراګرو د پاکستان د ملاتړ په تړاو کافی اسناد او شواهد موجود دي چې امریکای باید پر بنسټ د اسلام آباد په وړاندې جدي اقدام وکړي. خاغلی سمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې وخت را رسیدلی چې امریکا له تراګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ له امله له هغه هیواد سره په جدي ډول حساب وکړي.
امریکایان باید د پاکستان پر وړاندې په خپل ستراتیژۍ له سره غور وکړي. تر کومه چې پاکستان عملاً تر تحریم او ګواښ لاندې را نه وړي، زه فکر کوم چې د افغانستان ستونزه نه هواریږي او امریکا به هم د افغانستان په جګړه کې ناکام وي. موږ له پاکستان سره د امریکا حساب او کتاب ته پته یو، ځکه ولس کاله په دې سناریو تیر شوي او زموږ خلک ستړي شوي دي.
خغل سمی ټینګار کوي چې په تیرو 19 کلونو کې اسلام آباد په ښکاره ډول له تراګرۍ ملاتړ کړی دی، خو نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا د پاکستان په وړاندې له نرمښت څخه کار اخیستی دی. دا په داسې حال کې لا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو تازه ویلي چې د ډیورند کرښې پر اوږدو د ترهګرو په نازایونه باید د پاکستان لخوا وتړل شي او د نوموړي په خبره د واشنگتن پیغام تر دې څرګند نشي کېدای. ښاغلي پمپو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د رول په اړه ویلي که پاکستان په دې برخه کې ریښتینی عمل ونه کړي امریکا به ورسره حساب وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي چې په واشنگتن کې به د سختو او زیاتو بندیزونو لارې ایران تر فشار لاندې راولي. بولټن د ازادي راډیو د خبر له څانګې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي ایران د نړیوالې ترهګرۍ اساسي ملاتړی دی. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي واشنگتن غواړي د ایران د اټومي فعالیتونو د دوام او په منځني ختیځ او نړۍ کې د تهران د موزر فعالیت له امله پر د هیواد زیات نه زیات فشارونه راولي. ښاغلي بولټن د پنجشنبه پر ورځ په یاروان کې د ارمنستان له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ایران د نړیوال تروریزم اساسي تمویلوونکی دی او د تهران دا چلند باید بدل شي.
We want to put maximum pressure on Iran because it has not given up the pursuit of nuclear weapons. It remains
دی وای مونږ غواړو پر ایران زیات نه زیات فشار راوړو ځکه د اټومي وسلو له پروګرام لاس نه اخلي. ایران د نړیوال تروریزم اساسي تمویلوونکی دی. مونږ د ایران د لیرې واټن وشتونکو میزایلو د پروګرام او په عراق سوریه او نوره نړۍ کې د دې هیواد د پوځي فعالیتونو له امله اندېښمن یو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویل واشنگتن نه غواړي چې پر ایران د بندیزونو د پراخولو په بهیر کې د متحده ایالاتو ملګري هیوادونه زیان وویني. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن یوازې دوه ورځې وروسته تر هغې پر ایران د فشارونو د زیاتولو خبرداری ورکوي چې امریکا، سعودي عربستان او د خلیج پنځو هیوادونو په روانه اونۍ کې یو شمېر ایراني وګړي افغان طالبانو ته د مالي سرچینو د برابرولو په قضیه کې په تور لیست کې شامل کړل. امریکایي او سعودي چارواکو ویلي دي چې په تور لیست کې په شامل شو ایرانیانو کې د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب د بهرني څنګه قدس ځواک دو افسران هم شامل دي. ایران بیا سعودي عربستان تورن کړی دی چې پر تهران د بندیزونو له لارې هڅه کوي چې په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو له قضیې د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړي. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگتن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دی نه وځي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ناټو اروپایي غړو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې روسیا د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې INF څخه د وتلو پر ځای د دې موافقې منلو ته وهڅوي. اروپایي ډیپلوماټان وایي کله دې تړون څخه د امریکا د وتلو په صورت کې ناټو دوه ټوټې شي نو ګټه به یې روسیا واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناټو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ناټو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن وشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رویټرز په غونډه کې د هزارو ډیپلوماټانو له قوله لیکي چې وایي جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگتن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له INF څخه سرغړونه ده او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلوماټ ویلي د ناټو غړي غواړي د امکان تر حده هلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وځي او یو بل ډیپلوماټ ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې له پامه نه غورځوي خو که امریکا ترې وځي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پړه پر ناټو واچوي. دواړو ډیپلوماټانو له رویټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. INF پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5.5 کیلومتر پورې واټن وشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد لړنګېدو څلور کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن ویشتونکي کروز دوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د آی این اف په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the INF.
ولس مشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د آی این اف او د تړون څخه د امریکا د وټلو په اړه چې د لایل یې ولس مشر ترامپ روښانه کړی دی اوږدې خبرې وکړې. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو، د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړې. فکر کوم دا بحثونه ډیر ګټور دي ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالۍ وي چې دواړه لوري د خپلو ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریځ لري. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلی بولټن همداراز وویل چې پوتین ته د ټرمپ هغه پیغام هم ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران پر روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولس مشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
او سم په مخړی یو ور بیا دا مهمه خبرونو سر ټکو ته ټاکل شوې ده چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل د کندهار خلک به په سبان دی یو سلاویا مرکزونو کې رائے ورکړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ وزارت موین پروند پنګونه او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه په کابل کې خبرې کړې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په تیرې وونه کې له ایران څخه نشتی 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوې دي. د سعودي عربستان یو څارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي قتل ولدي. مخکې د سعودي حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوی و چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وشل شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. او روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو دا لومړنی سهارنی نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسو او زما همکار ارش همایون راشي چې بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته. وروسته ارش همایون راځي او هغه به مو په بل نیم ساعته خبري مجله کې ملګرتیا کوي.
دا ژوند رنگونه
مانو محمد جان دا ډریور مانو د کابل خان
اڅبر وخت کې چې تاسو ډریوري کوي
نه واته کال کې
په دې تو کلو کې لکه مشکلات سره مخ شوی استي
ولا مشکلات خو ډیر دینو دا سرکم خراب دو بل تیلم کې ماته دی بیرو بارم ډیر ده نو دا مشکلات نه دینو
خلک به وای چې کته لرزان هم شي خو دا ډریوران راځي کېږي نه او کرا قیمت وي داس خو نه وي
نه نه دا خبره نشته دا خو دې وستیلو ګور شپې تر په یو لیټر تیل دی پټرول نو چې ته یو ځای بسل روپی اتیار روپی باندې تر هغه جی پوره ته 1900 روپی تیل مصرفای نو زه که به څنګه غټو کچې په 70 روپی ته یو لیټر تیل وا او کچیر ته تیل په 10 روپی یا 15 روپی باندې سی نو بیا کولای سي چې سړی مراحت وکړي.
نه نه وخت وي د خلک ودون ته چیزی او ماخام کیږي نه وخت وي بزنی خلک د شکایت لري چې بیا کرګان وي ډیره قیمته وي او په دوه کیږي تاسو خو داس کار
نه نه دا کار مونږ یې اسکل نه دا کړای
خوب قیمته د ورځې بیا غرش په هم
هغه د شپې د ورځې یو خبره ده کوم مشکل نه سوال د ورځې نه د شپې لاخي د ورځې د شپې په دخي چې بیروبار ني سړک فرصتي نو چې یو خواز یې که سوارلۍ په هر سور پیسې کښېنئ نو هغه کښې ته ګټه کوي تاوان نه کوي.
او زیاتره وخت دغه لارې بندې وي، خصوصا په پلازمینه کابل کښې، دغه څومره تاسو ته نقص رسوي د تیلو له اړخه چې تیل ډېر مصرفېږي او تاسو کله موټر دروئ او کله یې روانوئ، دغه څومره ستونزو سره مخ کړي یاستئ؟
خو دغه ستونزې دي چې ما درته وویل یم، دغه بیروبار هم دغه ستونزې دي چې یو خو تیل هم قیمته دي او بل بیروبار هم وي. نو که سړي ته ووایه چې تا ته لاس در کړي چې ما دغه جي ته بوزه که تورته دغو نه، هغه یې نه مني. هغه وایي چې نه دغو نه پیسې زه در کوم که زه لاړ شه که نه یس. نو ډریور مجبوري که په ګټه وي که په تاوان یې کښېنئ او نور بوئ.
دغه مخکې سیټ کښې څو نفره تاسو کښېنوئ دلته؟
مخکې سیټ کښې خو زه خو دربس تړم او نور دا بعضې پر لاګان چې د کابل ښار کښې زه ګورم، دوی دوه نفره مخکې سیټ کښې کښېنئ.
بده خاطره خو خدای مکړ دې ډریوری نه لري چې مثلا خدای مکړه موټر د ټکر کړی وي یا څوک دې موټر وهلی وي ژوبل کړی دی وي که څنګه؟
شیطان خو مینې د کاڼۍ تر اوسه پورې خو مې سړی خو مې نه ده وهلی، خو داسې موټر سره مې حادثه کړې ده بعض وخت، دا موټروان تاوان مې ورکړی بس خلاص.